Runda. پاکستانی چارواکو نن جمعه ویل چې افغانستان پولی ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري او سخت دریځي وسلوال وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس د ویلي چې تیره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې پادرنو وسلو سنبال وه په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغو سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نخود څو ساعته دوام وکړ. کولی چې د نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښه کې وژل شوي. پاکستاني چارواکو همدارنګه دا کړې چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پر پوله د اوښتو هڅه یې کوله. دا ناټو عمومي منشي ین ستلتنبورګ چې د کار مودې پای ته رسیدلې ویل چې د نړیوالو ځواکونو لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط د خوده شي له هغه هیواد څخه د ناټو د ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. ستلتنبورګ کاپارونه د لپاره د خدای پامانی په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډیرو کوت شو او لشل کلنی جګړو سره هم دوی د جګړو نه ګټله. د سی متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ینس ستلتنبورګ په تیرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي او اوسیا د کار موده تمه ده چې د همدې اکتوبر تر نومړی نیټه پاید ورسیږي. د اکتوبر په نومړی نیټه به د هالند ټوپخانې صدر اعظم مارک روتوا د هغه ځای ناستی شي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لینا نن جمعه ویل چې دا د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارواکو او اوکراین ته د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جیوو ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعات خبرې کړي. هغې پر خپل اکسپانیا پخوانی ټویټر لیکلې چې دا یې کیف ته تم سفر دی او هغه داسې مهال ترسره کوي چې سخت فصل نږدې ده چې پیل شي او روسیه هم د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام وکړي. د اروپایي ټولنې کمیسیون مشرې همدارنګه وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو یو سل اتاویا میلیون ډالرو به په اوکراین کې د ژمنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره هم ځانګړې شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبې وویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت AI لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دغې ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ وده په حال کې د تنظیم لپاره نومړی نړیوال بنسټ کیدی. د ډلې ول چې AI زموږ نړۍ بدلوي، د ساينس په نوو برخو کې د پام وړ خیم کانات رامنځته کوي، د مرختي او کرنې په دخه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي، هم د انرژي په کې اصلاح کوي، خو اړتیا ده چې د تنظیم لپاره یو اداره موجوده وي.
د ازادي ملما السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام کې مونږ مالک ستانی زای ملما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د تنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دای پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخر دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. شغلی مالک ستانیزی وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزی د ازادي ملما پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
استاذ صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلي مننه لدین سه پروگرام تم راغوختو. جناب صالح صاحب لاندو ویډیوئی کلیپونو پاړه مو پختنه وکړه. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې او هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلق وخت لرو، د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره د سلسله شروع کړل. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د خپل سیاغ تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ور ورسول، نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د اصلاح په اړه مثبت نظر لري او منفي، خو ما خپل هڅه وکړله. او اوس تا سیدا ویل چې وسم په اندازه باندې هغه ویډیوی پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولیزو رسنیو کې، زه خو فیصله هغه بیل شکه سی په اندازه باندې نه دی، لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنطینو په مهال سی، خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري سی په اصطلاح دغه نسبي امنیت، کنه نسبی امنیت افغانستان کې، او د دغه ترڅنګ هغه منفی اړخ دی نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسایل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفی اړخ ده، په دغه باندې مې خبره کړې ده. خو هغه حالت نه انشاءالله ماته نشي ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هره ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه زیاتې ټولنیزې ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په هغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کاني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس د ډیرو حساسو مسایلو حساس تم خو مربته ګوتې ورتیرې کړي دي، خو تر دې هم حساسو مسایلو څېړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري، او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای سي هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیری حساس مسائل وی چې په ټولنې کې د زینو ستونزو سبب سوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي؟
سالی صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، د موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه. نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې، څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ یې ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ په کې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره هغه مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کې او د دې ترڅنګ باید طنز مورګټ کی کنه. دغه دوا شاین د دوی باعث ګرځي خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغیز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استنیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لار تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپل ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغې احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پورې مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي، او یو دا داسې خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم، یو خاصه طبقه ټارګټ نه کوم. خو البته کیږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسو همدغه ټولنه کې رالوسی، حتی ما زغ خپل په داسې چاپیریال کې رالوسوم چې پهغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې ټولنه کې رالوی سوی، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه ده، ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي، او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستاسو زه سب تاسو یو کمال دا چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داس خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی، ولی پر لندوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي.
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړل. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغوښتل چې په داوه دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کې مغه کې اصلي خبري ور پچکاری کم خلکو ته کنه، ور زرق کمه، نو په دې اساس به زب ور خطا نو، ما بغوښتل چې په غيوي د قینه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په دغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو، اغه والیم یا زیرو بم اغه کول، او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې. او بل اساسي خبر تا ویل ولې د ورختا وی زر باید دا خبره کوله، باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم، په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی، هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو، مشهور کمپو، زه پهغه کې لوی سوی وم، هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل، نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو، دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم،
وګدو تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډېر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په پیسېلا نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا مو ماشومان چون پزور به کنه ونی وغل ته دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلي چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولي نو ما به دا ویلي که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم هغه یو ساعت تقریر به د هغو رئیسانو کتار واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه په پکیزي وخت کې سیلټیس برخه کې کار کاو اروپا ته راتګ د مخ کې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیستدا به مورته لسی وسړی دا تاسو ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر کړ دومره مننه مو کړلې سی بیخي زیات او بخنم دومره غوښتل سی پاره خبره کې بخنه غواړم دا دسی دا بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره مننو ته نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غا اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسی حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخبل کله ضرورت تنګ شي غا اساسي خبرې ته تشو حالت کرا سیوري بدی خو زړه تنگ کې او سیله بدی ونی سي بار بار په پختنه وکی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراضه دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې بدی کار خبره دوا نه نو زه دا به تر ګرم صاحب شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیرو مقدمونه تیر سده به ډیره خی
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي نسړي به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د سالی صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې جبلو لري هغه ته خر وایا دا هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنگینه بیان کړی خو مطلب دا سی ډیره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سی اثر وکي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع تیا د کړه سالی صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملای مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کډینال لوستو نو دا خو طبيعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دی مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خسته پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونکړه په ټولنه کې اثر ونکړه. زه ډیرو ته دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سی ده د دې کتاب نه راوتلی د ویژوالایزیشن اثر ده د دې ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره دومره کتابونه ووایي. هغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټوله دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي. د من خلک وسم کتابونو ته لګېدلی و د نن مردو ما ډیر ښه کوي ډیر خوب یو دا د ژباړې موضوعات دا ډیر ښه دي ډیر ته خوشاله مخو البته دې تر څنګ مونږ د خپل غا اساسي شین باید ویډیوي کوچ خپل ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدای به تر ټولو ډیر ضروری ځکه دا چې مونږ یو لوی سلنه خلک لوس نشي کوي. نو ته چاته کتاب لیکې چاته مجله چاپه کته غواړي چې هغه لوست خلکو ته لوست خلک خو لال مخ کې نه غوس دکړه کړي دی او څه ناسي اصلاح دي کته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نالوستي به اصلاح کوي. نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته د کتاب مجله چاته چاپي غوله غنه به تر دا د نن سبا ټولي زی رسنۍ دي. نن سبا موبایل د غنه لوستم کلیک پک کوي سی به یو ویډیو باندې هغه چالانه وای سی ویډیو پیغام ورک ټولنه ته څغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنه به مال ډیر بخوانه په دې پیښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2011 پورې 2011 نه چونه هغه فیسبوک لړۍ شروع سم ما به فیسبوکي لیکنه 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم. ما هم دا ویل چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پد مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو. حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته ورځپاڼه کې یو کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نن سبا موبایل ټول کاري نو ته ویډیوي پیغام باید ورکې. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي. موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پی ولګي خو بیرته خرڅونکي بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړي. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي. ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورک. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کې دیسې ته عایدات هم لري. ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولري ته بل دې کار وغیره نه پ خلاص شي. خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه که تاسو خلکو ته یادوي کده سي هغوی باندې بده ولګیږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي وسره او ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
سالی صاحب زه یو موضوع غواړم چې روښانه کړم. د موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روخان فکره طبقه په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته خپل قانی کې خپل ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری و د مونږه بی جوراتی و. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روخان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده. بی جوراته په دې معنی ده چې هغه محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پیږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې له درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبره ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکي مونږ ټولنه کې هغه اوریدونکي غوګونم ستا د تغییر کیفیت هم د مونږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپي ته وایي باور وکي ټولنه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو قانون کې درکړې د په ماحول کې سيزه اوسېدلم. زه په دې په دومره نامني کې په کلو کې اوسېدلم, زه په دې دومره نامني کې په ناامن سیمه کې اوسېدلم. ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور کارم کړی, ولنټیر خدای خدمتګاري, یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی, نه مې د ان جی او یا موسساتو په استازیتوب, بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم, دې کې ما کورنۍ ده, دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه کې په دې شکل انجماد کې پاتې شي, دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده, ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي, ډیر محافظه کاری ونه کړي, ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی شي باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کاری ډیر زیات هغه خبرې ګوره صالح صاحب تاته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې. زه سې نن غږیږم, زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا له اولو کې چې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي, زه په جرأت سره ورسم, په جرأت سره په دې معنا د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت کوي هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري, د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونو نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي. موږ به همدغه صفات چې پته یو شي.
بلې استانیز صاحب, وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست, د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي, د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده, څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري, څه غواړي وګوري, څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب, دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي, اورېدلو منتظر دي, لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي. او لکه دغه بعضي موضوعات چې ما ویلې, یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي, تاسو به خپل حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډېر ذوق و په ډېر شوق و په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و, ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه, دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس, ما ته حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي, باوري دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړه په دومره وخت کې. په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ و. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر, دا څومره غټه خلا وایي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې و, دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي. هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبان ته وایي دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي, دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه, خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه زمونږ خلق دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو کاغه دي ټولنې له کلتور سره لغه ځینې مذهبي اقدار سره په ټکر کې مي اخلي, هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا دي کار ده. خو مطلب ډیر عمیق تغیر راځي په دغه مسایلو چړلو کې مزه خدا ښه غنم یوازې ځان نه ما ډیر نور ځوانان هم تشویق کړي دغه مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګټي ورته روي او چیړي وز دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه د مسایل لیدلی شي درې کاله مخکې غوسره ډیر سخت حساسیت موجود چا به فکر هم نه شو چې دا موضوع د شتکل څوک ټولنې ته وړاندې کیږي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوی خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شي.